السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 دلته په پراګ کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د شورو ورځ او د 2011 کال د دسمبر 28 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري د افغان پارلمان یو وفد پاکستان ته تللی او د خبریالانو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی وای پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. نو رپورټونه هم لرو خو اول د منور شانه خبرونه اورو.
اول پام وکړی د خبرونو سرټکو ته. افغانستان غواړي چې پاکستان ورسره تعلقاتو ته لا نوره وده ورکړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودلو له امله 15 د اسف غړي وجل شوي او د بشري حقونو اداره وایي شام کې امنیتي ځواکونو پرون په لسګونو خلک وجل دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو اوور خلاص کړي او د خپل گاونډي هیواد افغانستان سره مستقیمه اړیکې ټینګې کړي. ولسمشر کرزی چې پرون یې د یو شمیر افغان ټلویزیوني چینلونو سره خبرې کولې وی ویل پاکستان ته سره لدی چې خپل سیال هند ته په نظر ګوري یا یې اړیکې د امریکا سره کلکېچنې دي. په کار ده چې د افغانستان سره ټینګ تعلقات وساتي. د پاکستان په پوځي پوسټو د نیټو د بمباری وروسته چې په نتیجه کې یې سلیریش پاکستانی پوځیان وژل شوي وو اسلام آباد له نیټو او افغان حکومت سره خپلې اړیکې سړې کړې دي. د دواړو هیوادونو د سړو اړیکو یوه بله وجه هغه ستراتیژیکي تړون هم دی چې د کابل او هند ترمنځ د 13 اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه په نوي ډیلی کې لاسلیک شو. پاکستان دغه تړون ناراضه کړی دی. افغانستان کې د ناتو په مشرۍ کې کارکونکو ایساف ځواکونه وایي د هیواد په مشرقي برخه کې د سړک د غاړې ماین چاودنې له وجې 15 غړي وژل شوي. ایساف د غزنی ولایت په مرکز کې د دغه وژل شو کسانو پیژندګلو نه د خودلې خود طالبانو ویاند حضرت محمد غزنوي چې د دې پیښې پړی هم په غاړه اخیستی ویلي وژل شوي کسان د پولینډ سره تعلق لري. د پولینډ 2500 ځواکونه په افغانستان کې میشت دي چې زیاتره یې په غزنی ولایت کې دي. هلته د افغانستان د خوست ولایت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په یاد ولایت کې د نوي کابل بانک ودانۍ ته د ننوتلو پر مهال یو ځانمرګي برید کوونکی په ډزو وژل شوی دی. چارواکي زیاتوي چې دغه ځانمرګي برید کوونکی د بانک د کارکونکو رسمي جامې اغوستي وي او هڅه یې کوله چې دغه بانک ته ننوځي خو د بانک د ساتونکو لخوا د پیژندګلو نه پس په ډزو وژل شو. په دې پیښه کې د بانک د یو ساتونکي جوبلیدو خبرونه هم راغلي دي. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل چارواکي وایي د لنډی کوتل لري پرتی سیمې لوی شلمان نه تختول شوی شپاړس ولسی وګړي خوشی کړی شوی او اوس خپل کورونو ته رسیدلی دي. د دوی په خبره دغه کسان دوه هفتې وړاندې ناسرګند وسلوالو تختولي وو او پړی چا په غاړه نه و اخیستي. ځایي چارواکو د یادو کسانو د تختولو د نویت او بیا را خوشی کېدو په اړه څه تفصیل نه دی ښودلی. لوی شلمان د افغانستان پولیس ته سیلمه پرته سیمه ده چې یوه پوله د مومندو قبایلی سیمې سره هم لګېدلې ده. په نیویارک کې د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی په خپل کلنی ریپورت کې وایي پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. یاده شوې اداره وایي په 2011 کال کې په ټوله نړۍ کې 300 خبریالان د خپلو دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوي چې اوه یې په پاکستان کې دي. پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په حق له امریکا کې میشت پاکستاني خبریال جانګیر خټک مشال ریډیو ته وایي
پدې بندش باندې او پدې باندې کډغند لپاره هر طرفه نو کوششونه شوې دي او کېږي. هغه کې هغه خلک هم شامل دي ککړ دي چې کم مختلف عسکریت پسندۍ کې شامل دي یا ترخګرۍ کې شامل دي او بیا حکومت د طرف نه هم داسې خلک شته دي چې هغه دو حرکتونو کې موجود دي. کاغه موسی خان خیل قتلو او کاغه سلیم شهزاد قتلو چې کم ځای کې ګوتې د حکومتي ادارو باندې هم چتېږي.
د دې تر څنګه په لیبیا او عراق کې 15 او په مکسیکو کې 3 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي څارونکو د خبرو لپاره خپل هیواد ته بللی او د خپل اټومي پروګرام په حق لپاره اندېښنو باندې خبرو اترو ته تیار دی. د اټومي توانایي نړیوالې ادارې یعنی IAEA کې د ایران سفیر علي اصغر سلطانیا ویلي د یاد شوې ادارې مشر یوکیا امانو ته په دې لړ کې د روان میاشتې په 9 نیټه خط لیږلې دی. د روان کال په سر کې خغلی امانو ویلی وو چې تهران ته یې د ادارې لخوا کوم نوې سفر په داسې حال کې په کار دی چې دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په حق لاندې ښنه او خطرونو باندې مکمل پاملرنه وشي. ایران وایي چې د دوی اټومي پروګرام د پرم نه مقاصد لپاره دی. په برتانیا کې میشت شام حکومت مخالفه غوندوای پروند شام امنیتی ځواکونو د هیواد په شمالي صوبا ادلب کې په لسګونو خلک وجلی دي. شام کې د بشري حقوقو د سارنی حکومت مخالفه ډلې ویلي دوی د شپک 53 وګړو او مطلوب سیاسي کارکونکو په حق معلومات جمع کړي، خو کېدای شي چې په لسګونو نور هم امړ شي وي. بلخوا پروند سعودي عرب سرخار ریاض کې دغه هیواد وزیر خارجه شهزاده سعود الفیصل د خریجی تعاون د شورا غونډې ته د وینا پر مهال د شام په حق لویلی
شام لا د عرب لیگ سره کړې هغه لوزنامه منل پکار دي چې دسخت کړې ده او چې پکې د آبادیانو نه د ځواکونو ته ستنولو، د کیدیانو خوشی کول او د مخالفه ګوندونو سره د خبرو اترو غک شوې. کنیت چې صفاوي نو دا ګامونه دي په سمدستي توګه پورته کړي.
ملګری ملتونه وایي په شام کې تر دې دمه په مظاهرو کې 15,000 کسان وژل شوي دي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی نن د خود مختار کرد سیمې په چارواکو غږ کړی چې مرستیال صدر طارق هاشمی د ورته وسپاري نوموړی د وژونکو ډلو د چلولو په تور کې حکومت ته مطلوب دی. ښاغلی مالکی نن په بغداد کې یوې خبري غونډې ته وویل هاشمی به خامخا عدالت ته مخامخ کیږي. هاشمی په عراق کې جګپوړې سنی چارواکی دی او د سنی ملاتړي آزاد خیال ګوند العراقیه پارټۍ په مشرانو کې راځي. په هاشمی د هیواد د بهر سفر کولو بندیز هم لګول شوی دی او اخیری خبر دا چې نن د چک ریپبلک په زرګونو وګړي سرخار پراګ کې د پخوانی صدر واسلاو هاول په احترام کې کوڅو ته راوتی دي. د هاول مړی د پراګ تاریخي محل ته وړل شوی چې هلته به خلک د اخیری لیدنې لپاره ورزي او د جمعې په ورځ به اخیری رسومات ترسره کولی شي. هاول د تیر اتوار په ورځ د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی و.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو اوس تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدل او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د افغان پارلمان یو پلاوی اسلام آباد ته تللی چې غواړي د دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کړي.
عمومي مقصد یې دا دی چې د دواړو د ولسي جرګې او د شوراګانو ترمنځ روابط زیات شي، یو څه انډرسټینډینګ پیدا شي او د دې په سلسله باندې بیا د خلکو د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شي.
افغان حکومت یو ځل بیا ویلي باید ناتو یې په هیواد کې د شپې عملیات بند کړي. د پاکستان حکومت وایي په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو لپاره یو عدالتي بنچ جوړوي، خو د فاټا د پارلمان غړي بیا وایي
زه دا نه ګڼم چې دا به د پاټا لپاره یو ښه خبره د دې سفایده یې. زه دا وایم چې دلته په پاټا کې یا زیات نه زیات په پېښور کې د ججانو یو ټریبونل کې ناستل پکار دي.
او په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي د روان کال په لومړنو 9 میاشتو کې شپږ 115 یا خزي او نجونې د غیرت په نامه وژل شوې دي.
د انسان کمیته په ملک کې څه قتل شي د غیر څوک د تاسو ملي دې نه علاوه دا غربت ډېر زیات دی او د تعلیم کمیته او د مو دستور روایت کې دي هغه هم دې ټول خبرو ته اجازه ورکړي.
د مشال ترڅنګ وسی رازو د خبرونی لومړی رپورت ته. د افغانستان پارلمان او سینټ غړو یو وفد چې د پاکستان په دوره دی د پاکستان د پارلمان غړو سره یې ملاقاتونه وکړه چې پکې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو، ولسته په تګ راتګ کې اساني ورکولو او روزګار موقع په زیاتولو خبرې شوې دي. د پاکستان او افغانستان اړیکې له هغې وروسته یو ځل بیا خراب شوې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی وژل شو او افغان حکومت ویل د هغه د وژنې پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو. اخوا پاکستان دغه تورونه ردوي. د افغان وفد د اوسنۍ دوري حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د افغانستان د رشرکنی د مشرانو جرګې او اولسي جرګې یو وفد چې مشري سېنټر بسم الله افغان مل او اولسي جرګې غړی عبداللطیف پدرام کوي د پاکستان په دوره دی. غیر سرکاري تنظیم پاکستان انسټیټیوټ آف لیجسلیټیو ډیولپمنټ اینڈ ټرانسپرنسی پلډاټ د پاکستان او افغانستان د سېنټرانو او پارلماني غړو ترمنځ د ورځنۍ خبرو اترو تابعیا کړی دا. د پلډاټ د مطبوعاتو څانګې مشري وجیحا مشال ریډیو ته وویل چې د مذاکراتو کې د افغانستان د مشرانو جرګې یا سېنټ لس غړي او د اولسي جرګې یا پارلمان ډېر لس غړي ګډون کوي او د پاکستان لخوا پکې د سېنټ او پارلمان اته غړي ګډون کوي. وجیحا زیاته کړه چې دواړو ملکونو د غړو ترمنځ مذاکراتو مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول، د دواړو ملکونو اولس ترمنځ د رابطو زیاتولو او دغه شان دواړو ملکونو تاجرانو ته تا د سرمایه‌کاری کولو ترغیب ورکول دي. په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانه ترجمان زرتشت شمس مشال ریډیو ته د افغانستان د وفد د پاکستان دورې په حق له اویل
د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ هماهنګۍ او د دې منځ تر د اړیکو او لا پیاوړتیا لپاره د مخکې دوه میټینګونه شوي دي. یو سفر د پاکستان د پارلمنټ او د سنټ مشرانو ته دا کړی، نو دا ځل هم د ماغې یو سلسله ده. عمومي مقصد یې دا دی چې د دواړو د ولسي جرګې او د شوراګانو ترمنځ روابط زیات شي، یو څه انډرسټینډینګ پیدا شي، او د دې په سلسله باندې بیا د خلکو
خبریال او افغان امور و نظر لرون کے طاہر خان د دوانو ملکونو د پارلمان او سینٹ غړو ترمنځ دا قسمه خبری اترې ډېری ګټورې ګرځوي او وای چې دله کبل با دوانو ملکونو ته ورپېخو یو شمیر ستونزو به په خشان حل راوځي.
پارلمان د غړو دوانو هیوادونو ترمنځ دا غی تګ را تګ دا ځکه مهم دی چې د پارلمان غړي د اولس استازي وي، نو په خطو کولی شي چې څنګه په دوانو هیوادونو کې خلکو هغه احساسات ویوبل پر ضد وی هغه نرم کړي. بد اعتمادي په دواړو هیوادونو کې د یوبل پاړه باندې موجود ده، نو په دې حالت کې بیا د پارلمان غړي د حکومتونو سره سره دی یو خورو لوبول شي او دی حکومتونو باندې هم تر صحده فشار مچول شي، دغه توجه د هر کولو طرف ته رابلل شي.
یاد دی چې افغان دریش رکنی وفد تیر ماخام د پاکستان د سنټ دوره وکړه. په دغه مهال ورته د سنټ چیرمن فاروق اچ نایک تود هرکلی وویل. په ملاقات کې د دواړو ملکونو غړو په دې خبره اتفاق وکړو چې سیمه کې امن راوستلو لپاره به په ګډه سره کوششونه کوو. د ترڅنګ د افغانستان وفد نن د پاکستان د قومي اسمبلی هم دوره وکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان حکومت وایي چې ناتو باید په افغانستان کې د شپې عملیات بند کړي، کنه نو دا کار به په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پاتې کېدو په اړه پر ستراتیژیک تړون منفي اغیز وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وار په وار دا ویلي چې باید ناتو یې په هیواد کې د شپې عملیات په سمدستي توګه بند کړي، ځکه چې د دغې له امله ولسي خلکو ته زیات نقصانونه رسیږي. زموږ همکار بشیر ګواخنا نور تفصیل ورو.
افغان حکومت وایي که ناټو په افغانستان کې د شپې عملیات بند نکړي، نو کېدای شي د امریکا سره په ستراتیژیک تړون به دا اغیزه وکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی وایند ایمل فیزی وایي چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون چې له مخې به امریکا تر اوږده مهاله په افغانستان کې پاتې شي یو شرط دا دی چې د هیواد خود مختاری ته درناوی وشي. ایمل فیزی زیاتوي
چیرې دغه سی پر دا خبرو باندې ټینګار یو د شپې د خواسه د شپې عملیاتو پر کورونو باندې بمباری چې مشامشه تخفیف کړي دي، رد کړي دي، دا ادامه پیدا کی دا خبرې منفي اغیز ولري. نن هم ولسمشر کرزی د ځینو خصوصي تلویزیونونو سره په مرکه کې ډېر په وضاحت سره وویل چې تر هغه به دا سند امضا نسی د امریکا د متحده ایالاتو سره تر څو چې د افغانستان ملي حاکمیت په تمامه معنا مراعت نسی. د شپې د خواسه عملیات د خلکو په کورونو وتل، بېګناه ملکي خلکو تلفات وژنې، دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان
د ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه د افغان حکومت د غبرګون له هغه وروسته مخې ته راغله چې په پکتیا کې د ناټو ځواکونو پر هغه ځای ځوابي ډزې وکړې چې پر دوی ترې ډزې کېدلې، چې په ترڅ کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي د یوې ادارې د یوه چارواکي امیدواره میرمن مړه شوه. ناټو وایي په دې عملیاتو کې د حقانی د ترهګرې ډلې یو مشر هدف و. د دې رپورټ تر مخه د ناټو وایند ویلي چې د شپې عملیات د یغانو د مشرانو د وشتلو لپاره اسانه او خوندي لار ده. د ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په دې رپورټ کې وړاندې راغلی چې ناټو وایي د افغانستان د ځانګړي ځواکونو د ډېری همکارۍ او برخې په درلودلو سره به د شپې عملیات جاری وي. خو ایمل فیزی وایي ولسمشر حامد کرزی د ناټو عمومي قمندان جنرال جان ایلن سره په دې اړه نیغ په نیغه خبرې کړي او خپلې اندېښنې ورته په پوره توګه واضح کړې دي.
هر یک شنبه کې د ملي امنیت شورا د غونډه د لوګل پر ریاست جمهوریت کې او په دې غونډه کې جنرال هلن هم وصول تلو دی او ولسمشر کرزی دې په وضاحت سره یو ځل بیا جنرال هلن ته په دې باره کې په مستقیم وویل چې په دې باره کې افغانستان نه غواړي چې نور خبرې وکړي، ځکه چې په دې باره کې د افغانستان خلکو هم خپل پرېکړه کړې ده. په دودي تلوي جرګه کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او د حکومت څخه یې غوښتي دي چې د شپې د خواسه دي عملیات د خلکو پر کورونو باندې قاطع توګه بند شي. نو په دې باره کې نور خبرو کولو ته ضرورت نشته چې بیا به موږ په دې باره کې خبرې کوو. د افغانستان حکومت هم د دې وروسته ټولې هغه پریکړې چې کوي هغه به د دودیزو لویې جرګې د مشورو په روښنایي کې کوي چې په هغه کې دا خبره ډېر په وضاحت سوې ده چې د افغانستان ملي حاکمیت باید په تمامه معنا مراد شي.
د ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په وینا په افغانستان کې دا مهال د 140,000 په خوښو کې بهرني پوځیان شتون لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره اوګه پوګه د وسلوالو مخالفینو خلاف جنګیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دی چې دوی پلان لري له افغانستانه د خپل ځواکونو استل 2012 کال نه پیل کړي او تر 2014 کال پورې به سرته ورسوي. خو بلې خوا ته په افغانستان کې د امریکا مشر کماندان جنرال جان ایلن وایي چې کېدای شي ځواکونه یې تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. تفصیل زموږ د همکار احمد شاه اعظمی نورو.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیره ورځ د افغانستان د دورې پر مهال ویلي چې ځواکونه به له دې هیواد له 2012 کال څخه په وتلو پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې غربي هیوادونه په پلان کې لري چې تر 2014 کال پورې زیاتره خپل جنگي پوځیان له افغانستان وباسي. د برتانیې وزیر اعظم ژمنتیا ښودلې چې راتلونکي کال به خپل 1500 سرتیري وباسي او په دا ډول به په افغانستان کې د دوی شمیر 9000 پاتې شي. نوموړي په دې اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل زه په دې اړه څرګند دریز لرم چې د برتانیې ولس د دې معلومولو حق لري چې پوځي عملیات به پای ته رسیږي او پای ته د رسیدو نیټه 2014 کال دی. نوموړي زیاته کړه چې د ځواکونو د ایستلو په اړه به د ائتلافي ځواکونو ترمنځ خبري اترې په راتلونکي کال کې د ناټو لخوا په یو غونډه کې وسی چې د امریکا په شیکاګو ښار کې به ترسره کیږي. ډیوډ کیمرون د خپل سفر پر مهال په کندهار کې خپل سرتیرو سره هم ولیدل. د برتانوي چارواکو له وینا سره سم نوموړي د ټلیفون لاري له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم خبري اترې وکړې او له طالبانو سره د سولې د خبرو او له پاکستان سره د اړیکو پر ارزښت وژغېدې. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسي 390 برتانوي سرتیري وژل سوي دي چې دا شمیره تر امریکایي سرتیرو وروسته په ټولو بهرنیو ځواکونو کې زیاته ده. بلخو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کماندان جنرال جان ایلن د وړاندیز په اړه مقاله لیکلې چې نوموړی وایي که څه هم ولسمشر اوباما تر 2014 کال پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو اعلان کړی خو کېدای شي ځواکونه تر دې کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. له نیویارک ټایمز سره په امریکا کې نوموړي زیاته کړه چې له افغان حکومت سره به د ستراتیژیکي همکاري په لوزنامه کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د موجودیت د څرنګوالي په اړه نکات هم پکې شامل وي. جنرال جان ایلن وویل چې په دې اړه افغان ولسمشر حامد کرزي هم خبرې ورسره کړې دي او غوښتي دي چې تر 2014 کال وروسته د امریکایي پوځونو د حضور د څرنګوالي په اړه بحث وکړ دي. نوموړي زیاته کړه چې تر 2014 کال وروسته هم غالب امکان دادی چې امریکا خپل مشاورین، روزونکي او استخباراتي کارپوهان د لږ نور وخت لپاره په افغانستان کې پریږدي. نوموړي وویل دی تمه لري چې د 2012 کال له پیل څخه به نور ګڼ شمیر پوځي روزونکي افغانستان ته راسي او د دې هیواد ځواکونه به وروزي.
زمونږ همکار احمد شاه اعظمی وو او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د امریکا د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر جان اف کیری د دغه کمیټې ته یو رپورټ وړاندې کړی چې په افغانستان، منځنۍ اشیا او سیمه کې د امریکا د لوی مودې د ګټو په اړه د دغه هیواد تګلاره په ګوته کوي. د مشال همکار داود خټک د دغه رپورټ مهمې خبرې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د سینټ د خارجه امورو د کمیټې مشر جان اف کیری په افغانستان کې د واک سپارلو او د مرکزی آسیا د کردار په اړه یو راپور د خارجه امورو کمیټې ته وړاندې کړ چې وایي له 5 منځنی آسیایي هیوادونو څخه 3 د افغانستان سره پوله لري او د نورو مشترکاتو ترڅنګ د نشه یي شیانو سپګلینګ او د اورپکو ډلو شتون هم په دغه هیوادونو کې سره یو شان دي. په دغه راپور کې راغلی چې څنګه چې امریکا د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې واک کورنۍ ځواکونو ته د سپارلو پلان لري نو په دغه هیواد کې د ثبات موندلو لپاره د مرکزی آسیا کردار ډیر مهم دی. راپور وایي چې د مرکزی آسیا هیوادونه افغانستان ته د امریکایي پوځونو په لیږلو او نور غیر پوځي شیانو استولو کې مرسته کوي. راپور کې راغلی چې که څه هم د منځنی اسیا د هیوادونو مشران یو مستحکم افغانستان غواړي خو دوی دا هم غواړي چې امریکا او د هغه ملګري د امن په اړه خپل ستراتیژي واضح کړي. د دغه هیوادونو اعلی چارواکو د کمیټې د غړو سره په ملاقاتونو کې دا یره څرګنده کړي چې افغان ځواکونو ته د واک سپارلو سره به سیمه کې سختدریزه ډلې لکه د ازبکستان اسلامي غورزنګ او اسلامي جهاد یونین او دې سره د ناقانونه شیانو سمګلینګ یو وار بیا را برسېره شي. په راپور کې راغلی چې که څه هم په افغانستان کې د امریکا رول بدلیږي خو واشنگتن ته پکار دی چې دا باور ورکړي چې امریکا به په سیمه کې خپل موجودګي جاری ساتي ځکه چې د افغانستان گاونډي هیوادونه دا ګڼي چې د واک سپارلو سره به امریکا لسیمه اوزي او دی به یوازې پرېږدي. خو دغه راپور وایي چې امریکا ته په سیمه کې د خپل لوی مودې ګټې واضحه کول پکار دي. دې لړکې تر ټولو مهمه خبره سیمه ییز استحکام دی او همدا سبب دی چې 2014 کال به په سیمه کې د امریکا د هڅو یو نوی پړاو پیل کړي. په دغه راپور کې راغلی چې مرکزی آسیا ته د زیاتې پاملرنې یو لامل دا هم دی چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د سامان پر رسد کې امریکا ځینې ستونزو سره مخ شوي او امریکا زیاتره د مرکزی آسیا له لارې د سامانونو پر رسولو تکیه کړي. په راپور کې راغلی چې افغانستان کې د امن هڅو لپاره په مرکزی آسیا کې سیاسي مرستې ترلاسه کول یو ګران عمل دی او اکثره وخت دې لړکی امریکا ته د درغله حکمرانانو سره کار کول وی. بلخوا روس د مرکزی آسیا د هیوادونو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیوادونو کې د امریکا اثر او رسوخ د خپلو ګټو لپاره خنه ګڼي. د دې ترڅنګ چین هم خپلې پولې ته نږدې د امریکا مستقله موجودګي نه خوښوي خو د چین ستراتیژي جوړونکو لپاره هغه بې ثباتي نور هم پریشانه کوونکې خبره ده چې د امریکا له افغانستان وتلو سره په دغه هیواد کې رامنځته کېدلی شي. دغه راپور چې سینیټر جان کیری د سینیټ د خارجه چارو کمیټې ته وړاندې کړي وایي چې د امریکا حکومت د سیمه ییزې مرستې ملګرتیا زیاتولو لپاره د ریشم سړک په منصوبه غور کوي. دغه شان د امریکا حکومت د نشئی شیانو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره هم هڅه کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 420
په لاندو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان صدر آصف علي زرداری په دوبۍ کې د 2013 وروستو کراچۍ ته واپس ولاړو خو میډیا کې په دغه دوران داسې خبرونه وو چې ګنې هغه واک پریښودل غواړي کوم چې وروستو دروغ وختل. د دغه مقالې نورې خبرې په دې رپورټ کې اورو. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې هما یوسف لیکي د تیر اتوار په ورځ په موبایل فونونو کې داسې میسیجونه په کراچۍ کې خلکو یو بل ته ولېږل چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دوبۍ نه واپس را روان دی او باید روډونه خالی کړل شي. او د تیر ګل په سهار وختي آصف علي زرداری کراچۍ ته په سخت سکیورټي کې راورسید او دا شان هغه ټولې خبرې او داوی هم دروغ وختې چې ګنې صدر به اوس د دوبۍ نه کار کوي او یا هم واک پریښودل غواړي. لیکوال وایي صدر زرداری د کراچۍ په مسرور پوځي هوای اډه کوز شو او داشن هغه ټولې ګنګوسي غلطه وختې چې په تیرو ورځو کې د هغه د تګ وروستو کېدلې. هما یوسف وایي د آصف زرداری دوبۍ ته د تګ وروستو داسې خبرونه هم وو چې هغه د پوځ په خوخه ولاړو او کېدای شي په ملک پوځي مارشل لا ولګي. د داسې خبرو وروستو د پاکستان په نیجی ټلویزیونونو اول د هغه په ناروغو بحثونه پیل شول او ځینو سیړونکو پکې دا هم وویل چې زرداری د اوس په سلا اوس واک پریښودل غواړي. په دغه ټلویزیوني پروګرامونو کې په دې هم تاوده بحثونه وو چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی امریکا ته یو لیک استولې چې پکې د پوست کنټرولولو په اړه خبرې کړې دي او صدر زکه دوبۍ ته ولاړو چې په سپریم کورټ کې د دغه لیک تکیس ته اوریدنې په وخت د خپل وضاحت نه ځان لري وساتي. لیکوال وایي په دې هر څه زیاتولو کې پاکستانی میډیا هم خپل هغه زور رول بلو بابو چې دوی په افغانانو زیات خبرې کوي او د رښتیا معلومولو کم کوشش کوي. او اوس دغه سیرونکو میډیا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په کراچۍ کې د 15 دسمبر په جلسې زیات خبرې کوي که څه هم په دغه خار کې ایساویانو په وار وار دا اول چې باید دغه جلسه په 15 ونشي ځکه چې دوی به خپل اختر کریسمس لمانځي. خو عمران خان وایي دوی به خپل جلسه هم په دغه نیټه کوي. لیکوال وایي میډیا بیا په داسې مسلو خبرې نه کوي او هر شپه په یو بل موضوع په ټلویزیون پروګرامونو کې د میلمنو سره خبرې کوي چې زیاتره په اندازو وي. مشال ریډیو تغوغي رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان په انګریزي ورسپانه دی ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال رسول بخش رئیس له جمهوریت بغیر نور هیڅ نه تر عنوان لاندې په خپل مقاله کې لیکي جمهوریت یوازینی لار ده چې پاکستان مستحکم کولای شي او په دې هیواد کې دننه او په سیمه کې امن راوستلی شي. د مقاله مهمې خبرې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نورو.
د ایکسپریس ټریبیون لیکوال رسول بخش رئیس وایي په دې هیواد کې جمهوریت هغه سي نه دی لکه په نورو پرمختللو او بالغ نظام لرونکو هیوادونو کې چې دی. لیکوال د دې وجه د پاکستان د ادارو یعنی فوج، ولسی حکومت، سیاسي انتظامی او عدلي په منځ کې د متوازنه تعلق نشټوالی یادوي. د دې په وینا د دې ترڅنګ اقتصادي حالت خراب دی، د جلسو لارې سیاسي حلې ځلې روانې دي او سره د فوج لخوا د مداخلې ګنګوسي هم خوري دي. نو د دې په خبره د هر څه د هیواد د جمهوریت مستقبل لپاره شنه دي. رسول بخش رئیس پرمخلي کې د دې په فکر جمهوریت یوازنی لار ده چې پاکستان مستقیم کولای سي او هم د دې لارې په هیواد کې دننه او په سیمه کې سوله ترلاسه کېدلای سي. لیکوال وایي پر اوسنی حکومت د دې په ګډون ځین نور خلک تنقید کوي او دا د هر چا حق هم دی، خو د دې په وینا باید دا هم یاد وساتل سي چې پر جمهوریت حکومت د ځانګړي تنقید کولو معنا د جمهوریت وجل نه بلکې داغه روح نور تازه کول دي. لدی ورسره لیکوال وایي چې په اوسنی حکومت کې چې هر څومره خامیانې لیدل کېږي خو بیا هم په غیر عیني طریقه لمنځه وړل اجتماعي ګټو ته تاوان رسوي. په پای کې د ایکسپریس ټریبیون د مقالې لیکونکي رسول بخش رئیس لیکي راځي هغه ماضي یاد کړو چې غیر سیاسي قوتونو جمهوریت، عدالتونه، د قانون حکمرانی او ملي پیوستون ته تاوان رسولی وو. د دې په وینا هم دغه قوتونو پاکستانیانو ته کمزوري او ماته ټولنه، پرساز باز ولاړ سیاسي نظام او یو غیر فعال ریاست ورکړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او رازو یو بل رپورټ ته. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ویل دي د روان کال په لومړنو نهه میاشتو کې په دغه ملک کې شپږ سوه او پنځه یا خزي انجونې د بیلابیلو وجوهاتو له امله وژل شوې دي چې زیاتره پیښې د غیرت په نامه مخې ته راغلي او په دغو کې یو اویا داسې هم وي چې عمرونه یې د اتلسو کالو نه کم ښودل کیږي. د بشري حقوقو د تنظیم دغه رپورت تفصیلی حال د انیلا خالد ناورو.
پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره حسي کوونکو ادارې هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د وینا تر مخه یوازې د روان کال په نهه میاشتو کې 25 کم و سوا د زنانو د وجنې کیسونه مخې ته راغلي دي او وایي چې کې دیشي دا شمیره د دینه زیاته وي. کله چې مشال ریډیو د بشري حقوقو تنظیم د خیبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد نا و پختل نو هغه وویل چې وجلې شوی زنانو کې زیاتره شمیره د پیغلو انجنوا.
زمنګ دا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چې د زنانو د غیرتونو باندې د قتل کم رپورټ شایع کړی دی، دا رپورټ بالکل صحیح دی. زمنګ دلته کې تل دا چې معاشره پسمنده ده، کورونو کې نارینه افراد چې دي هغه چونکې د رزق او د روزګار او مطلب د وسایلو خاوندان وي او زنانه چې دي نه د هغې تعلیم هم نه وي، د هغې روزګار هم نه وي. په دې وجه مور پلار یا مطلب چې نارینه دا ګڼي چې دا زما ملکیت دی او د هغه ملکیت
دغه رنگ د زنانو د حقوقو په اړه کار کوونکي یوې ادارې د خویندو کور مشرې مریم بیبی مشال ریډیو ته وویل چې اسلام خو زنانه له ټول حقوقو ورکړي دي، ولې ګڼې مسلې د شعور د کمی له کبله دي.
د بنیادی وجه زما په نظر د انصاف کمی ده. په ملک کې ښځه قتل شي نه لري څوک د تپوس هم نه دي، نه علاوه دا غربت ډېر زیات دی او د تعلیم کمی ده او زموږ
د ذکر وردا چې تیر کال هیومن رائټس کمیشن د و سوا یو نوی زنانو د غیرت په نوم وجنې رپورٹ وړاندې کړی و. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترسنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاړه mashalradio.com باندې د نن ورځې ریپورتونه، دا شان اونیزی خبرونې هم وګورئ، او دغلته د مشال ریډیو خبرونه هم پراته وي چې تاسو لوستلی شئ. په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوي د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
افغانستان وایي د امریکا او هند سره که د پاکستان تعلقات هر ډول دي، خو پکار دي چې د خپل گاونډي هیواد افغانستان سره تعلقات لا نور مضبوط کړي. افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 15 غړي وژلې دي. په خیبر ایجنسی کې هغه 14 کسان خوشی کړي شوي چې دوه هفته وړاندې ناسرګند وسلوالو تښتولي وو. ایران ویلی د خپل اټومي پروګرام په حق له هر ډول پښتنو ته د جواب ورکولو او هر ډول اندېښنې ختمولو ته تیار دی. شام کې د بشري حقوقو ادارې ویلی پرون امنیتي ځواکونو د هیواد په شمالي برخه کې په لسګونو خلک وژلي دي. د عراق وزیر اعظم نورالمالکی وایي مرستیال صدر طارق هاشمی چې د وژونکو ډلو د چلولو په تور کې مطلوب دی، خامخابه عدالت ته مخامخ کیږي. او نن په چک ریپبلک کې د مرشوي صدر واسلاو هاویل په احترام کې په زرګونو خلک سرخار پرا کې کوڅو ته راوتی دي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل، او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې د افغان کډوالو د جالي شناختی کارډونو د ترلاسه کولو او د الیکشن کمیشن دوه ملکی شهریت لرونکو کسانو ته په ووټونو کې د برخه اخیستلو اجازه نه ورکولو په اړه لیکل شوې دي. تفصیل د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د افغان کډوالو د واپسې عمل تیزولو لپاره نوې پالیسي جوړه کړه. افغان کمشنریټ د مهاجرو د واپسې لپاره د پېښور سره سره په تیمرګره دیر او بنو کې هم دوه نوي مرکزونه پرانستلو فیصله کړې ده. کومبا چې په صوبه کې میشت او کاروبار کوونکي کډوالو په حق لا معلومات غونډوي، او د دې پالیسۍ تر مخه به په غیر قانوني توګه کاروبار کوونکو خلاف کاروایی کولی شي. ادارې لیکي چې د اکسای او ټیکسیشن محکمې ته هدایات ورکړی شوی دی چې کوم کډوالو گاډي، دکانونه او نور کاروبارونه خپل کړی دي، د هغې معلومات وکړي. کوم بچې صوبایي کابینې ته وړاندې کیږي، ولی بیا هم موجوده کال کې د افغانانو خپل هیواد ته واپس تګ ګران ښکاری. اداري اخیره کې لیکي چې ډېر کډوالو ځان له جالي شناختی کارډونه جوړ کړی دي، او ځان له کورونا او ځمکه هم اغستی دي. تر څو چې کوټلي ګامونه د دوی پاړه پورته نشي، نو د کډوالو واپسي ممکنه نه ده. آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه کسانو په ووټونو کې حصہ اخستو باندې پابندی لګولې ده څوک چې د دوه ملکونو شهریت لري، او ریټرنینګ افسرانو ته هدایات جاری کړي دي چې د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کولو والا امیدوارانو نه حلف تی واغستل شي. ادارې لیکي چې تیر وخت کې هم داسې قسمه قانون جوړ کړی شوی و، خو د هغې باوجود پارلیمان ته داسې قسمه خلک راغلل چې د دوه ملکونو شهریت یې لرلو، او دا خلاصه کې چې ځینې وخت کې داسې کسان د بهر ملک نه راغوښتي وو چې د سره ورسره د پاکستان شهریت نو، او په اعلی حکومتي چوکوي کې نیولی وو، او د هغې وروسته کامی شناختی کارډ جوړ کړی دی. نو داسې خلک په د دې ملک او ولس سره څنګه مخلص شي؟ اداري اخیره کې لیکي چې هیله ده چې سخت کال ټول ټاکنو کې به عدلیه دا هر څه باوري کړي چې د دوه ملکونو شهریت لرونکي پارلیمان ته رانشي. سټیټ بینک آف پاکستان د کال 2010 کلیز مالیاتي جایزه رپورټ جاری کړی دی چې ترې دا واضح کیږي چې زموږ د ملک اصل مسلې څه دي، او هغه کوم وجوهات دي چې دا مسلې مخې تشوي، او دا څنګه حل کې دیشي. ورځپاڼه لیکي چې سرمایه کارۍ کې کمی، توانایي قلت، زیاتوالی په قانون عمل نه کول، او د صنعتي شعبو بدحالي نوې خبره نه ده. دا مسلې زموږ ملک ته د اولې ورځې نه رامخې ته دي چې له وجې زموږ ملک په معاشي توګه د سیمې نورو ملکونو نه شاته پاتې شو. ورځپاڼه لیکي چې تیرو وختونو کې په اقتدار کې راتلونکي یو حکومت هم دا ستونزې حل کولو لپاره سکوټلي ګامونه پورته نه کړل. د ملک داخلي حالاتو او سیمه کې ترهګرۍ په ضد روان جنگ لوجی زموږ ملکی معیشت ته نور هم زیان ورسېدو، او اندازې د دې خبرې نه لګولې شي چې ملک کې د سرمایه کارۍ شرایط و دېرش کالو کې د ټولو نه کم کچتا رسیدلې ده. ورځپاڼې لیکي چې حکومت له پکار دی چې د مسلو حل طرف ته توجه ورکړي، ځکه چې بیروزګاری، ګرانی او خرابو حالاتو لوجی ولس د کومو مشکلاتو سره مخ دي، د هغې نه په ښه طریقې سره راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یو رپورٹ کې لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر مشر جنرل شجاع پاشا دباو زیات شوی او باید د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د وژل کېدو نه وروسته نوموړي استعفا ورکړی وي. بلخوا اونیز ویکلی سټینډرډ د اوباما انتظامیه له لوري له طالبانو سره د خبرو اترو پر هڅو مقاله لیکلې او زیاتوي باور کېدی شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې دیرش په سلو کې بریالی شي. د دغه دواړو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
ایکسپریس ټریبیون د ISI پر مشر د زیاتېدونکي فشار په لړ کې د امریکا لپاره د پاکستان د پخواني سفیر حسین اکانی د وکیل اسما جانګیر لخلې وای شجاع پاشا ته په کارو پر دوه مئی به ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر ضد د سو عملیات پر وخت استعفا ورکړی وای. ورځپاڼه زیاتوي چې د کمیونیست ګوند مشر انجینیر جمیل احمد ملک هم پر جنرال پاشا فشار اچولی دی. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په سپریم کورټ کې د ISI د مشر پر ضد کیس دایر کړی چې د لداوی سره سم د عربي هیوادونو له مشرانو سره لیدلی وو. تیره اونۍ د عوامي نیشنل ګوند د اسمبلی غړي بشرا ګور هم په قامي اسمبلی کې ورته غوښتنه کړې وه چې جنرال پاشا دې یا خو مستعفي سي یا دې له چوکۍ لری کړل سي. د ورځپاڼې په وینا دې ویلو چې د کودتا د پلانونو په اړه دي د ده پر ضد پلټنې وسي. ایکسپریس ټریبیون د ایبټ آباد د پیښې پلټونکي کمیشن ته وړاندیزو زیاتره سیاستوالانو د هغو وړاندیز ذکر کوي چې ویلې دي که چرته معلومه سي اسامه بن لادن له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدی نو بیا کمیشن باید د سکیورټی اسټابلیشمنت د لوړ پوړو چارواکو د لرې کولو سفارښتنه وکړي. بلخوا ویکلی سټینډرډ له افغان طالبان سره د خبرو اترو پر هڅو د لیکوال تامس جوسیلن مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي امریکا د کامیاب خبرو اترو په ترڅ کې پر طالبانو شک کوي خو د دې سربیره اوس هم له دوی سره د خبرو اترو په لټه کې ده. د لیکوال په وینا آن د خارجه چارو وزارت چې د دې هڅو مشرک کوي پورا پر اعتماد نه ده. د نوم نشودلو په شرط یو لورپوړي چارواکي د یو کامیاب تړون امکان 10% یاد کړی. لیکوال وایي د کامیابۍ دغه کم امکان د امریکا د هغې سرچینې لخوا لوی اندازه ده چې سولیز حل غواړي. په مقاله کې پر مخ لیکل شوی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ګونټانامو له زندانه د څلور لوړپوړو طالب کمانډانانو د خلاصولو کمپاین چلولی وو. خو د لیکوال په وینا داسې هیڅ باور نسی کېدلی چې ګواکې دغه بندیان به د روغې جوړې په هڅو کې برخه اخیستو ته زړه شکړي. په دغو څلور طالب کمانډانانو کې عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، ملا محمد فضل او ملا خیر الله خیرخوا شامل دي. تامس جوسیلن لیکي داسې هیڅ وجه نه لیدل کېږي چې ګواکې د دې څلور واړه طالبانو خوشی کول به څه بدلون رامنځته کړي. په پای کې د ویکلی سټینډرډ لیکوال وایي دغه طالبان چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما یې له ګوانټانامو څخه د سولې د خبرو اترو د هڅو په لړ کې افغانستان ته په انتقالولو غور کوي کېدای سي دغه څلور واړه کمانډانان برعکس د طالبانو په مشرتابه کې ستخه خلا ډکه کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په وانا کې د یو ځای خبریال زرداد وزیر په دکان کې وبمی چاودنه شوې چې پکې کوم ځاني زیان ان نه دی رامنځته شوی. د دغه پیښه تفصیل زموږ د خبریال سیلاب محسود په دې رپورت کې ورو.
د سولی وزیرستان سترپند غولی وڼه سره نږدې د کړي کوټ په سیمه کښې د یو ځایي خبریال زرداد وزیر په میډیکل سټور کښې بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کښې یې د دکان غټه دروازه او دیوالونو ته زیان ورسېده خو پکښې څه ځاني نقصان ونه شه. ځایي قبایلیون او د خفیه ادارې چارواکي د پیښې پخلای کوي او دا هم زیاتوي چې چاودنه د شپې په 11 بجې وشوه چې پړه یې لیا چا هم قبوله کړه نه ده. مشال ریډیو د خبریال زرداد وزیر سره د رابطې کولو هڅه وکړه خو هغه د ټلیفون په لیکه را نغی. بیا مې چې د سیمې یو بل خبریال حفیظ الله وزیر وژغوه هغوی وویل
دکان ته هم نقصان ورسېدو چونکه شپه وای دغې وجه نه ځاني نقصان نه دی شوی.
په دغه لڑک سے مشال ریڈیو دے پشتونخوا پستر شار پشاور سے دے پریس انفارمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر شبید اللہ وزیر سراہ تماس و نیوا آگوئی و مان لا چھ قبائلی خبر یالون دے خطروں سرا مخومخ دی
واقعی چھ دے فاٹے سچویشن کو کریٹیکل دے صحافیوں نے دیرا غٹا قربانی ویر کری دو او دے تا دیرے خطرات ہاں دی پخپل صحافت و فیلڈ سے نو خبر یالون تا جی پچار دو چلیس کی میانا روی اختیاروی مطلب چھ دے تا خطرات نوی دے اونا صحافی زرداد دے دا کیم نقصان یا شوائی کٹیو جی میستا مختا کو جی نو انشاءاللہ میز وے ہر کیس ما ممکن امداد وکی فائنینشل اسسٹنس
یادا دیوی چھ دے سویلی وزیرستان ورن پسیمک شے دا دینا مکشے ہاں دے یو قبائلی خبریال جاوید نور وزیر دے کور غٹا دروازہ ہاں پا بمی چاودنے الوزا والے شوے او دے کور کوٹے دے والونو تا یہ ہاں جان راس دلائی وا دے سرا سرا زد نور خبریالون تا ہاں وقت نا وقت غرے کی جی چھ دے کمی لمخا دوی پتر دلی غڑی خپل کارتا دوام ورکوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
او په پاکستان کې د خبریالانو ژوند او د کار په اړه راځو یو بل رپورت ته په نیویارک کې مشت خبریالانو د حقوقو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی په خپل کلنی رپورت کې وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی دغه اداره وایي په 2011 کال کې په ګرده نړۍ کې 3 خبریالان د خپل کار د ترسره کولو پر مهال وجل شوي چې وایي په پاکستان کې دي د دې ترڅنګ په لیبیا او کې 15 په مکسیکو کې 3 خبریالان د خپل کار په وخت وجل شوې دي په 2010 کال کې 40 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی وو په دې اړه له واشنگتن نه هارون باچا تفصیلي رپورت راکوي
له خبریالانو څخه د دفاع کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ چې د امریکا په نیویارک ښار کې دفتر لري د 2011 میلادي کال په خپل رپورت کې وایي چې سږ کال د نړۍ په کچه 3 خبریالان وژل شوي دي د کمیټې رپورت په یاد کال کې په پاکستان کې د وژل شوو خبریالانو شمیر وته نخایي وایي چې د 13-15 کلونو په موده کې په دغه هیواد کې ټول ټال 29 خبریالان وژل شوي دي پاکستان چې یو جمهوري حکومت لري یو ویل کېږي چې د دې هیواد مطبوعاتي ادارو هم په دا وروستیو کې ډېر پرمختګ کړی نو بیا کوم هغه عوامل دي چې لکه بلې د غلط کار کوونکي خبریالان د مرګ له خطر سره مخ کیږي او هم له دغه ویرې بیا ځنې د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي په ځواب کې هم په نیویارک کې میشت یو پاکستانی خبریال جهانگیر خټک مشال ریډیو ته وویل چې په دغه وژنو کې په پاکستان کې فعالې ترهګرې ډلې او هم د دې هیواد استخباراتي ادارې یو شان ککړې دي
په دې بندش باندې او په دې باندې کتغند لپاره هر طرفه نه کوششونه شوي دي او کیږي هغه کې هغه خلک هم شامل دي ککړ دي چې کم مختلف عسکریت پسندۍ کې شامل دي یا ترهګرې کې شامل دي او بیا حکومت د طرفه نه هم داسې خلک شته دي چې هغه دو حرکتونو کې موجود دي کاغه موسی خان خیل قتلو او کاغه سلیم شہزاد قتلو چې کمزه کې ګوتې د حکومتي ادارو باندې هم چتېږي نو دا یو ډیر تکلیف دی حقیقت دی او په دوه حالاتو کې چې کله پاکستان نه رښتیا راځي زما په خیال دا د دې ملک کې چې کم کار کوونکي صحافیان دي دا د غې ډیر غټه کارنامه ده پاکستان کې دا وخت کې یو ډیره مضبوطه میډیا جوړیږي لګیا ده او هغه وجه د پاکستان حکومت کمال نه دی بلکې دا کمال هغه صحافیانو دی چې کم ډیر په جواب مردی سره رښتیا حق چې کم دی هغه په پوره نړۍ کې او پاکستان کې خوروي
د سی پی جی پر رپورٹ کې هم دا راز راغلی د نړۍ په کچا د وژل شو خبریالانو د دوسیو 90% برخه هم دغه سه ناحل پاتې کیږي دا چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو د تحقیقاتو په مخه د هیواد حکومت سره لاس خپې وهی کسنګ په نیویارک کې پاکستانی خبریال او دغه خار دی په هنتون د ژورنالیزم د په هنزي د مجلې مسول مدیر جهانگیر خټک یې پاړه سډیر هیلمن نخکاری چې وای
دا یو ډیر شرمناک خبره ده چې پاکستان نه پوره یو هم داسې تحقیق تبصره کړی نه دی او سرته نه رسولې چې کم کې دا معلومه شي چې دا سړی په دې کې ککړ دی او دوه سړی ته موږ دا سزا ورکړله نو دې د وجه نه بیا ټولې ګوتې د حکومتي ادارو باندې اوچتېږي چې کله د دو آزاد تحقیقات نه کېږي په خصوصي توګه استخباراتي ادارې په دې باندې به همدک کشانې ګوتې اوچتېږي چې کم د پاکستان دپاره ډېره د بدنامۍ خبره ده عام خلکو په نظر کې په خصوصي توګه هغه خلک چې کم د پاکستان نه بهر پاتې کېږي هغوی په نظر کې پاکستان یو غیر محفوظ ملک جوړېږي لګیا دي او پکار دا چې د دې مخنیوي وشي او لکه ما تاسو ته وایم دا زموږ خواهش دی په دې باندې به څومره هدا پر عمل کیږي زه سده باره کې زیات پر امید نه
اسوسییټډ پریس ایجنټس په نهال کې د سی پی جی د مشر جول سیمن لخلی لیکي چې وايي حکومتونه باید د ډلیزو خبری وسایلو پر وړاندې د 13 او د پلټنو او د مجرمینو د محاکمه کولو لپاره مسول وګرځول شي هارون باچا مشال ریډیو واشنگټن ډي سي
که پورتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریڈیو تغوگی پا ایف سی آر قانون کے دا بدلون روستو وفاقی حکومت فیصلہ کرے چھے دا قبائلی سیمو لپارا با ٹریبیونل یا عدالتی بینچ جوڑا ولی شی چھے پکی با دا قبائلی سیمو اولس دا خپلو کی سنو پر زد درخواستونا جمع کبی خود فاتا دا پارلیمان غری بیاوائی باید دا غا ٹریبیونل دا اسلام آباد پر زی پا فاتا او یا هم پا پیخور کے جوڑ شوی بے نور تفصیل دا اسلام آباد نا دا سراج زہیر پا دے رپورٹ کیا ورو
قبائلی سیموں کے ایف سی آر قانون کے دا بدلون روستو فیصلہ شوی دا چی دا فاتا اولس لپارا با ٹریبونل یا عدالتی بینچ جوڑا ولی شی چی پکی با قبائلی اولس دا خپلو کیسونو پر ضد درخواستونا یا اپیل جمع کوی دا فاتا نا دا سفران وفاقی وزیر شوکت اللہ خان مشال ریڈیو تو اویل چی ایف سی آر قانون کے دا بدلون روستو قبائلی سیموں کی سیاسی حلی زلی شورو شوی دی اور دا غرنگ بڑی ارزر دا دی اولس لپارا عدالت ہم جوڑ شی مولی زیادہ کڑا
ٹریبیونل دا پارا دا پیسو منظوری ان شاء اللہ ڈیرا ذرا روانہ دا اغا ٹریبیونل و قائم شی پائے کی دا دری پوسٹنو دا غا پاتی چیو اغا رال منظوری وشولا دا باقی دا دری پنزوس پوسٹنو دا غی مخی منظوری شوی وا
دا شوکت اللہ خان دا دی خبر پترس کی دا قبائلی سیمینا سینیٹر حافظ رشید مشال ریڈیو تا اویل چی دا خبر دا خوکچری دا عدالت پا قبائلی سیمو کی قائم کلی شی اور دا قبائلی اولس تک ورتا آسان وی
زمنگا دا پاٹا ڈومیسائل والا جج دا بناستی زما پدی حوالہ بہ دا زما سوچ تے چھ دا پاٹا والا جسٹ و پخپل فائدہ یا غت بدل تمرات حاصل پ اسلام آباد کے مناستی خود دا نہ گنم چھ دا بہ دا پاٹا دا پار یو خبر ہے دے سو فائدہ یا دا وےما چھ دل تا پاٹا کے یا زیاد نہ زیاد تو بے خبر کے دے ججان یو ٹریبیونل کے ناصل پکار دی چھ دا پاٹا مسئلہ حل کے چھ دا امنی نو ام دی ہائی کورٹ لا اختیارات ور کول پکار دی
قانونی چارو تجزیہ کار بیرسٹر بادشاہ ددی عدالتی بینچ پاڑا مشال ریڈیو تھا ہوئل
سرکاری غت افسرانی اور ریٹائرڈ افسران کے با آغا منتا ملاوے گی خدا ٹریبیونل یو انڈیپینڈنٹ یو آزاد ٹریبیونل دا کم خیال سے دے یا سوچ کے کم دے یا آئیڈیا دا پڑوں بھی دل پجے فاٹا ریفارم کرا لا چدا بہ یو قسم مور اور لیس مونگ بہوی پورے انڈیپینڈنٹ ہونی خو بیام دا مخ کی نبڑے خی
مور زیادہ کڑا چی دی بدلون کی دا یو فیصلہ ہم شویدا چی دا اپیل رستو کچر دی عدالتی بینچ دیو ملزم خلاف بلان دی فیصلہ غلط ہو گر زولا بیا با حاغا تن تا چاچ دا دی اور دن نمخ کی دا قید یا جرمانی سزا تیرے کڑی وی حقی تبا حکومت دا حقی معایزہ ورکوی سیراج زہیر مشال لیڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو د حقایقو رابرت سرون کې
مشال ریڈیو تغوگی د پیښور یونیورسٹی په پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ کې هینتا د غوره هیواد په ورکولو یو سیمینار وشو چې پکې استادانو په دې اړه خپلې مقالې وړاندې کړې او زیاتې کړه د هند سره تجارتي تعلقات زیاتول به په ملک کې ګرانی ختم کړي ځکه چې د عام استعمال ډیر توکي به په اسانه په مارکیټونو کې ملاویږي او دواړه هیوادونه کولای شي د یو بل نه مالی ګټې ترلاسه کړي غلام غوسورو
د پیښور پوهنتون د سیاسیاتو د څنګه د سوري لاندې د پاکستان د وفاقي کابینې لخوا هند ته د غوره هیواد مرتبه ورکولو په اړه په یو سیمینار کې د اقتصادي چارو نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ کارپوهانو ګډون وکړو او د پاکستان او هند ترمنځ د تجارت په پایدو او نقصاناتو یې مقالې وړاندې کړې. د پاکستان او هند ترمنځ د تجارت د اهمیت او د وفاقي کابینې لخوا هند ته د غوره هیواد د مرتبه ورکولو په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر زلاکت مشال ریډیو ته وویل
لکه مخکې ما د سټیل مل مثال ورکو چې د ساوت افریقي نه مونږ کویلر غوړو په 70,000 روپیا ټن تقریبا مونږ ته پروزي او ما کویلر چې دغه نه بهتر معیار والا ده د انډیا نه مونږ غوړو په 8,000 یا 7,000 روپیا مونږ ته پروزي نو دا زموږ فائدہ ده کنه کاټیج بنی خلکو ته بشیزونه اویلیبل د غریبانو نه فائدہ به بل چې دا سټیټس ای ته ملو شنو یو غټه فائدہ ده انډستریال سیکټر د پاره دار چې دیو کمپټیشن انتظام تیار کی دا پاکستان فلم انڈسٹری مثال زمون مخ کری انڈین فلموں نے چوہ غیب بند کا چہرہ دا پاکستان دغه وشي فلم انډستری لګه پخپلو خپو ودرګینو دا بیا مخکې به کمپیوټر کې مونږ باید اجازه ورکو، خو مونږ ګورو چې هغه خو په خپلو خپو نه درېده، بلکې لاړه ختمه شوه. په نن سبا دنیا حالاتو کې که اوسېدل غواړي نو ځان به د دې جوګت کې چې به هر خلکو سره مقابله وکړي.
ولې بلې خواته په پاکستان کې بعضي مذهبي او سیاسي ګوندونه د تجارت لپاره د هند د غوره هیواد د ګرځولو په فیصله باندې نیوکې کوي. په دې لړ کې مې چې کله د انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز د اقتصادیاتو د یو استاد ډاکټر منان نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
نو دغه خلک چې کوم د کنسپیرسي تیوري کوي د دوی فایده نه ده چې د پاک د دوه ملکونو لکه چې اوس ټوپکونو جوړو والا نو زه بدن نه دا نه غواړم چې خلکو کې سوله وشي، ولې چې خلکو کې سوله وشي نو زما ټوپکونه ختم شو. دغه شانتې پاکستان کې داسې ګروپس دي چې د هغوی ته فایده راځي، ذاتي فایده راځي چې دا جنگ او دا دغه چې دی دا خراب یو امپروف کیږي نه دغه په فایده ده.
په پېښور پوهنتون کې د هند او پاکستان ترمنځ د تجارت په موضوع د سیمینار پر مهال د پېښور پوهنتون زده کوونکو هند ته د غوره هیواد ګرځولو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زمانو ملماس ته او زلي پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ نیم د ایم اے فائنل سنگاپور چې موږ د بارک سټډیو پړه موږ د ډیفرنٹ چیرې سکولران چې دوی موږ اپینین واري دنو لکه دینه دا ظاهریږي چې لکه دا یو خو سټېټمنټ دی پاکستان د سربا انډیا او پاکستان ترمنځ ریلیشن چې د بخښي نه نه پورې موږ ګورې 60 سال ایر کې چې زموږ ترمنځ صرف جنگ روان دی، نو جنگ نه موږ څوک ته صد جوړ کړو، نو اوس چې موږ تقریبا یو کال دوه چیرې دا ورکو نه دا به کیو ما وګورو چې اخر د دې سنه سه بینیفیټ چیرې دا به ضرور راوځي. نو موږ له پکاره چې موږ د ګورنمنت چیرې دا سپورټ کوو دا یو خړی سیژن دی او یو عام دغې نه بعد دا ډیر زیات فائدې ورسی یو عام سړي ته دې دینا.
جی زه احمد کاظم از انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساينسز نیم ز بی ایس سی اونرز اکنامک سټوډنټ یم. جی زما په نظر خدای ډیر خړ ډیسیژن دی ځکه چې دا کله خورات لولو کا انډیا موږ له 96 کې راکړې موږ کله خدای شي کولو او چې زر راشي خدای ځکه چې هغه زموږ چې کم گراوندز دی هغه کمپټیشن لکولا وای بل دا دی چې زموږ چې کم لوکل پروډوسرز دی هغه ته هم یو قسم کمپټیشن راځي ځکه چې بیا افیشینټ پروډکشن کی او یو قسم یو راځ چې هغه بل کم شي. درېمه خبره دا ده چې کم پروډکټس چې کم موږ بهر نه راوغړو چې کم موږ ډېر زیات په کاستلی پروزي هغه چې موږ کم د انډیا نه امپورټ کوو هغه موږ ته بنسبت لو کاست باندې پروزي او اکنامیک
د یادونې وړ ده چې د وفاقي کابینې لخوا د تجارت لپاره هند ته د غوره هیواد مرتبه ورکولو نه پس په پاکستان کې بعضي سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې فیصلې په ضد مظاهرې هم کړې دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو ورشه.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، اوس هم رازو یو بل رپورت ته. ستوري د پښتونخوا پروګرام دویم پړاو کې بنو بورډ آف ساينس او سیکنډري ایجوکیشن د بنو او لکی مروت سلور درش طالبانو ته د وظیفو چیکونه ورکړل شول. د مشال خبریال باز محمد عمر دراز وزیر هم دغه پروګرام ته ورغلی او د هغه زده کوونکو سره خبرې هم کړې چې په بورډ کې زیاتې نمبر ترلاسه کړې دي. نو راځي چې دا رپورت واورو.
د صوبه خیبر پختونخوا حکومت لا اړخه شروع کړی شوی ستوري د پختونخوا پروګرام دویم پړاو کې بنو بورډ آف انټرمیډیټ و سیکنډري ایجوکیشن د ضلع بنو او لکی مروت سلور دیش هغه طالب علمانو ته لس او پنځه زره روپۍ چیکونه ورکړل. کم طالب علمان چې د سرکاري تعلیمي ادارو نه په لسم یولسم او دولسم ټولګي کې په اول لس پوزیشنونو کې راغلي وو. د ضلع بنو کلیوالې سیمې ماندې اوسیدونکي محمد ظاهر الله چې په لسم ټولګي کې په بنو بورډ کې پنځم پوزیشن اخیسته و وایي چې دوی د غریب کورنۍ سره تعلق لري او د دغه رنګې پروګرامونو په مدد سره به وکړی شي چې خپلې زده کړې ته دوام ورکړي.
چې موږ ظفر وکړو کنه بازار ته پیرا کوي شي په میرې لګړدا په غربت شو او باباجمه ته چې نازو ده تعلیم محمد لګا نوې نو په در شو موږ د کومند ډېر شکر گزار چې دې موږ ته د موږ ظفر وکړو چې موږ آینده په خپل شو درولې و ان شاء الله موږ آینده تعلیم جاري پس په صداي شي زړه زموږ مطمئنه.
ګورنمنت سنټینیل ګرلز های سکول نه په بنو بورډ کې دویم پوزیشن اخیستون کې امارا مشال ریډیو ته وې چې دغه پروګرام د غریب طالب علم د ډډګرنې دپاره د دولت لخوا یو ښه ګام دی.
میشته سمره تعلیم حاصلی ده میشته به مقادر چې میر محنت وکړو خپل والدین خپل اساتیز د سکول او د خپل سودې نوم روشن کړو که هدف کوم چې د دغه غریب طالبه چې هغه طالبه ته طالبه چې دی ډېر خواهش وي د تعلیم حاصل کولی لیکن دې غربت نه خپل سبق نه شي د هغې دپاره ډېر خوش آینده سکیم ده اس دې خپل تعلیم جاري ساتی شي. مو اس اف سي کوم ساینس مې وستم او مو خواهش ده چې زه ډاکټره جوړه شو دوی محنت کوم چې د خپل خواهش پیرا کړو.
د بنو بورډ نه په دولسم ټولګي کې دویم پوزیشن اخیستون کې سیما ستوري د پښتونخوا پروګرام او خپل مهنت په اړه وایي
کن مجه ملک غریب ده به عوام یې خود غریب وي چې به دې ته د وظیفه ملوي شي بس به لږ کې تعلیم و جاري ساتي و ان شاء الله زو دغه باندې تعلیم جاري ساتي مهنت ته ول مش سره ټیچر ډېر زیات کړه و او مېر پلر دوه و ده پر ډېر و و نه بعد مجه زیات مهنت وکړه او د خدای پاک شکر ده چې اخسیلا مشته ملو شي.
د بنو بورډ چیرمن سردار بهادر مشال ریډیو ته وې چې دغه وظیفه یوازې د سرکاري ادارو نه پوزیشن اخیستونکو طالب علمانو ته ورکولی شي چې دغه رنګ د دوی حوصله اوچتې شي.
مراتب بورډونه دي د خیبر پختونخوا هر بورډ چې 40 بچی چې دي چې ګورنمنت ادارو چې په ټاپ 10 پوزیشن چې راغلي یو ته دا ملاوي شي. د قابلیت په بنیاد باندې د چې پرایویټ سکولونه نه دي شامل ده د حکومت پالیسی دا چې صرف ګورنمنت ادارو چې خدای پاک دوی ته دا یو غنیمت یا اسباب جوړ کړ هغه بچی چې تعلیم جاری نس ساتا ہے دے مالی مشکلات لوجے دے غربت لوجے دوسرا دا موقع نو نو خدای پاک دو تدا اسباب جوڑ کر نو والدین تخصصی طور بنے دا ریکویسٹ چاغ خپل بچے بنے نظر وساتی او جے کوم دا دو تدا شامل اوسوے دا تر ہائر سیکنڈری چس ایم اے پوری جی یا پی ایچ ڈی پوری جی دغه قابلیت ہر وقت سہارا واخلی دا مہنت سہارا واخلی.
دا بنو بورڈ چیئرمین سردار بہادر وے چ موجودہ حکومت پ صوبہ کے دا تعلیم دا پرمختیا دا پرا کوٹلی گمنا اوچتا او طالب علمان چې د معاشي کمزوري له کابله به دوی د زده کړو په پرېښودو مجبور اول او ستوري د پښتونخوا او داسې نورو پروګرامونو سره به د غریب او مهنتي طالب علمانو د دغه رنګې مجبوریانې ختمولو هڅه کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پینزو بجو. اوریدونکو دغه د سبانه ورځې د پروګرامونو تفصیل وو چې تاسو سباله اوریدلی شئ او که غواړئ چې د نن ورځې پروګرامونه واورئ نو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام یې هم اوریدلی او هم لوستلی شئ. د خپرونې په پای کې یو ځل بیا ورزو منور شاه ته او د خبرونو سټکې ترې اورو.
افغانستان وایي د امریکا او هند سره که د پاکستان تعلقات هر ډول دی خو پکار دی چې د خپل گاونډي هیواد افغانستان سره تعلقات لا نور مضبوط کړي. افغانستان کې میشته حساب ځواکونه وایي په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنې یې 15 غړي وجلی دي. دا ټول د پولینډ سره تعلق لري. په خیبر ایجنسی کې هغه شپاړس کسان خوشی کړی شوي چې دوه هفتې وړاندې ناسرګند وسلوالو تښتولي وو. ایران ویلي د خپل ایټمي پروګرام په حق لا هر ډول پوښتنو ته د جواب ورکولو او هر ډول اندېښنې ختمولو ته تیار دی. شام کې د بشري حقونو ادارې ویلي پرون امنیتي ځواکونو د هیواد په شمالي برخه کې په لسګونو خلک وژلي دي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی وایي مرستیال صدر طارق هاشمی چې د وژونکو ډلو سره د چلولو په تور کې مطلوب دی خامخا به عدالت ته مخامخ کیږي. او نن په چک ریپبلیک کې د مړ شوي پخوانی صدر واسلاو هاول په احترام کې په زرګونو خلک سرخار پرا کې کوڅو ته راوتي دي.
اوریدونکو د مشال خبرونه په دې ځای ختميږي. ظفر خنده وزیر منور شاه او تکنیکی همکار فضل افریدی درنه اجازه غواړو. سبا به تاسو په وخت سحر 9 بجې بیا تاسو سره خبرې کوو. تاسو په لګو شیبو کې هم په دې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.